اگر میشه چی میشه، قبل هوا پیدا نمیشه، غم هوا پیدا نمیشه، عشقا دریا نمیشه، عشقا دریا نمیشه، عشقا دریا نمیشه.
د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه په څو شیبو کې استودیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړه. لوید آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوې، د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونۍ غونډې ته وکړې. امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 په بشپړ ډول له افغانستانه ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سږکال د حج د مراسمو د ادایینې لپاره پر افغان حجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سږکال به د تیر پرتله پر حاجیانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همداراز په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړی قسط پیسې تحویل کړي دي، غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تحویلي له نن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسي پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د کندوز ښار د 4 ناحیې په رستقابت سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې یې پرې کړې دي. ناصري یو کال مخکې له جګړې لاس اخیستی و او طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یوه خبرپاڼه کې ویل چې په دې تړاو پریکړه د دوی مشرتابه او د شپږیزې لیګ امتیاز لرونکو کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلی دي چې ډیر ژر به دې لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شي. شپږیزه د افغانستان د کورني کرکټ لیګ دی چې سږکال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې پخوا تر دې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. او روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی دغه ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې رسیدلی دي چې د ښار زیاتې برخې یې په نتیجه کې نړېدلی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ختیځې دونباس سیمې پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
او جوړیاست. درنو وريدونکو، په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په نقصولو خبرې کوو چې نن سبا کې د شپټولنه کې نور کسان خصن ځوانان د یو بل خصوصي حریم نقصوي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې خصوصي حریم څه دی، ولې نقصیږي، یعنی کوم عوامل سبب کیږي چې یو ځوان راپاڅیږي د بل کس خصوصي حریم نقصوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي. په دې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آریان، ښاغلی آغا ملک سهار چې د ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړې او کار کړی، محصله فریده حفیظ او لیکوال عیسا خان تسل دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل به سهار صاحب له تاسو څخه وکړو. سهار صاحب، خصوصي حریم ولې نقضیږي؟ یعنی دغه پوښتنه ده چې کېدی شي ډېرې ولري، خو یوه خبره دا هم کیږي چې ځینې مسائل په ځینو ټولنو کې په کور کې په ځینو محیطونو کې نه تعریفیږي. کله چې یو څه تعریف شوی نه وي نو دغه نه تعریف په خاطر هر څوک مثال ځانته د حق ورکوي چې په یو مسله کې مداخله وکړي یا په غاړه ځانته معلوماتو کې سره لیدې چې هغه به د یو چا خصوصي حریم وي. نه تعریف راخوا تاسې نور کوم مسایل د دې سبب بولئ چې په ټولنه کې خصوصي حریم نقضیږي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
خصوصي حریم یعنی په آنلاین نړۍ، په احساسي نړۍ، په فزیکی نړۍ کې د یو چا حد ته داخلېدل، یاغه چې کوم حد حدود ټاکلې وي لږې څخه تیرېدل په معنا ده. پخوا به خلک له دیواله وښتو یا په نیمه شپه وښتو چا کور نه به اغلا کوله، یا به یې فرض کا د یو چا حریم ته قتل کنه، دا شخصي حریم نقصول. اما په وسنۍ پیړۍ کې د مختصي په 2020 کال کې شخصي حریم ډیر پراخ شوی دی، یعنی ټولنیز رسنۍ، آنلاین، انټرنیټ، ډیټا، د یو چا موبایل ته داخلېدل، د یو چا ډیټا استفاده کول، د یو چا شخصي معلومات استفاده کول یا غی ته ګټه اخیستل، دا ټول د شخصي حریم نقص ده یا دغه کې مداخله ده. نو شخصي حریم ډیر روز پراخ شوی ده. زما په نظر اوس شخصي حریم بیخي هر فرد بیل ده، یعنی کوم ملي او نړیوال قوانین نشه سړی وایس دا عمومي ډول شخصي حریم تر دغه اندازې پورته هر کس ځان ته ټاکي زما شخصي حریم دغه ده. یعنی که په دې ډول وایو هر څوک څومره سي استراب لري دی بل چا یا دی بل چا دی معلوماتو دې څخه سيغي لاسرسي او تول لري، دا شخصي حریم حد ټاکي. مثلا که تاسو په ملي بس کې کینی او څنګه د څوک کینی تاسو ناراحت کیږي، دا انده منسته سي حریم ته څوک نه نیوزي. او که څوک فرض کړه تاسو موبایل عکسونه ګوري، اساس فرض کړه تاسو له ټلیفون نه یا ډیټا کاپی کړی دا یا ګوري، د دې لپاره کوم څه د ناراحتي احساس کوي د حریم نقصوي. اما یو بل کس په خپل عکس پړي راحت پر سوشل میډیا نشروي، خپل ویډیو نشروي، ټیک ټاک کې ویډیو نشروي، دا خپل حد ټاکل د زما دغه شی حریم نه ده. نو دا ډیر هغه فردي حدود دي تر څو کې ځان ته ټاکي. اما هر څوک حریم لري او د هر چا حریم باید وساتل شي، ان ته ټول هغه دار چا چې تل اجازه باید دغه نسی. پرون نړۍ کې د اوس د شخصي حریم په ډیر زیات هغه ننګونې ستا، یعنی یو اتیا سلنه خلک د اوس په انلاین نړۍ کې فردي باور دي، سدي پر خپل شخصي معلوماتو ډیر کم کنټرول لري. په انټرنیټ کې تقریبا 9 سلنه امریکایان ته دي باور دي چې شخصي حریم د دې نقص کیږي. تقریبا 35 سلنه په ټوله کې دغه 15.3 میلیارد خلک چې انټرنیټ کاروي دي فکر کوي د شخصي حریم یو ډول نست یا لمن جوړل شوی ده. نو هر څومره چې څوک ځان پوکي سی شخصي حریم څه ډول خوندي کړي په آنلاین نړۍ کې، په ټولنیز رسنۍ کې، پر ځیرک موبایل کې، پر فزیکی دنیا کې، زده چیرته کور او کوم خونه کې اوسي، همدغه حد حدود خپل ځان ته وټاکي او نور ته دیم تعریف کړي. حتی کوم محفل ته ځي د ناراحتي احساس یې ورته پاتې غوي ته وایي زما غږ، زما ویډیو مه ثبتوي، که کوم مراسم ته وایي غوي ته دی وایي، ځکه دا بهتر لدی نه چې د سبا ډیر ناراحتي احساس کړي. نو شخصي حریم هم ټولنیز ده، یعنی یوازې فردي نه ده، کېدای شي ځینې خلک، ځینې ټولنې، ځینې کلی، ځینې قومونه ځان ته حریم بیل ولري، مثلا رسم رواجونه بیل وي چې خپل حریم یې پکې غږته، ځینې ټولنې، ځینې هیوادونه به خپل حریمونه پیسې پراخ کړي وي، هغه ځبه حساسیت نه وسل لري. نو هر څوک هر چیرته ځي، حتی بل هیواد ته، بل سیمې ته، بل کلي ته، باید ځان پوه کړي چې د دې خلکو حریم چیرته ده، چې خدای مکړه ناراحتي سات نسی. نو هغه دلایل بیلابیل دي، نه بلتیا ده، ټیکنالوژي پرمختګ ده، د خلکو مداخله ده، عامه پوهاوی نسته، په ټوله کې یو بل نه پیژندل دي، د ټیکنالوژي بې کچ پرمختګ ده، او د خلکو یو ډول دغه فیصله دغه کول دي کنه تجسس د ځای غواړي ځم خوږي د خپل شخصي حریم د کړي. اما په ټوله کې دا باید یو فردي مسولیت هم وبولو ټولنیزم، چې هر چیرته هر ټولنه کې شخصي حریم بهتر وي هغه ټولنه کې ژوند بهتر ده. چیرته چې شخصي حریم ته درناوی نه کیږي هلته هغه ټولنیز ثبات او هغه دغه ثبات نه، نو خلک ځکه هلته په غټ کور ټولنه کې ځان راحت نه ساتي. نو ټول د شخصي حریم باسه هغه ډیر پراخ ده، وروسته په ارقام باسه افغانستان کې څومره نقص شوی ده.
مننه سهار صاحب، کور مودان خوشاله وسې. خغله یاران سحر صاحب زینو مسائل ته یادو اشاره وکړه چې په سبب یو څوک ځان ته د حق ورکوي چې بل خصوصي حریم نقص کې او تر ډیره په انلاین یا سایبری نړۍ خبرې وکړي. کرا شو ټولنیز ژوند ته مثال په کور کې، مثال په ټولنه کې، په کلی کې، ولی هلته یو څوک راځي کاغه خپل وی کپردای وی ځان ته د حق ورکوي چې د یو چا په شخصي ژوند کې خبره وکړي، د یو چا په ډیرو شخصي مسایلو کې دی وغږیږي، مداخله دی پکې وکړي او دغه خصوصي حریم دی نقص کړي.
ډیر مننه قدرمن هیواد سے تاسو ته سحر سے ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خاصه د موږ کړیدلو هیوادوالو ته سلامونه ونې کیلې وړاندې کوم. بحث ډیر مهم ده، البته بس لسر نظر نه ومه. اول که موږ وکول شو د لپاره چې په هوایم کړي تعریف کړئ شو، البته خصوصي حریم هغه قلمرو ده د انسان د ژوند یا د فزیکی جوړښت هغه حدود دي چې هیڅ انسان نه غواړي بل انسان کې مداخله وشي، ولو که په هر ډول وي، ځکه انسان په خپل قلمرو کې یا په هغه فزیکي جغرافیه کې داسې ډېر څه لري چې نه غواړي نور پرې خبر کړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده، بله دا ده متاسفانه په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ په ډیرو برخو کې د نورو په ژوند کې مداخله کوو، د نورو ژوند ته د ستونزو یا د کړاو یا د صرف دې لامل کېږو، متاسفانه د موږ خصوصي حریم هم له سیری نه یا له تجسس نه یا له دې نه چې نور خلک علاقه مندی لري متاسفانه مسئول نه ده. په افغانستان کې متاسفانه ډیر څه موږ داسې راخیستي دي چې کله خپل ګټه پکې ګورو، بیا اسلام ته ځو، کله بیا تاوان پکې ګورو، هغه دود او کلتور ته راځو. موږ کله د تجسس یا د خصوصي حریم د تیری خبره کوو، اسلام صریحا وایي چې ولا تجسس، هیڅوک اجازه نه لري، ولا لا تاکیدي ده، ولا تجسس. هیڅ کله د مسلمان بحیث دول چارک تاسو تجسس مه کوئ. ولې متاسفانه موږ له دې سره سره چې په افغانستان کې اسلامي ټولنه لرو، موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، حتی د انسان شخصي حرمت دی او ارزښت په توګه موږ منلی ده، موږ متاسفانه بیا هم تجسس کوو، بیا هم د دوی د حریم نقص او دغه کوو. بله مهمه خبره دا ده چې د خصوصي حریم هغه مبادی چې دي په لویه کې انسان د دې ترڅنګ چې په سیاسي او اجتماعي لحاظ باندې د ملت او د دولت ترمنځ یو تړون ده، په لویه کې خصوصي حریم چې دا یو فطري پدیده ده چې انسان ته الله تعالی ازادي ورکړي، الله تعالی انسان آزاد او خپلواک پیدا کړی ده، د دې عقل او شعور نعمت ورکړی ده. نو ډیر انسانان چې داسې څه لري چې نه غواړي نور پرې خبر شي، نه غواړي نور پرې پوه شي، نه غواړي نور یې وګوري. ولې متاسفانه موږ په ټولنه کې ډېر ښکاري سهار سره په هغه انټرنیټیا ټیکنیکل برخه باندې رڼا واچوله، تدریجي به په بحث کې تر وغږیږو. ډېر داسې موضوعات شته چې خلک باید پرې پوه شي او دا زموږ مسؤلیت دی چې تر خلکو یې ورسوو.
مننه آریان صاحب، خوشاله اوسئ. اغلی حافظ، آریان صاحب د تجسس خبره وکړه، کېدی شي تاسو به هم ځینې داسې کسان لیدلي وي چې هغوی ډېر علاقمند دي چې د نورو د شخصي حریم په اړه معلومات ترلاسه کړي، مداخله وکړي او په اصطلاح نقص کړي. ولې دغه علاقه شته په ځینو خلکو کې چې دوی د نورو له شخصي مسایلو، له شخصي ژوند، له شخصي کیسو خبر شي او بالاخره په یو ډول مداخله هم پکې وکړي؟
سلام دوستان،
څنګه یاست؟ و علیکم سلام.
لکه څنګه چې موږ کې نور ملمنو شي هرین بهر چې هغه شخصي خبرې دي یا هغه شخصي وسایل یا چې دونه دي چې د هغه په مرګته دي او هیڅ کوم دانو په خپل چې څه دي هغه په خصوصي هرین کې مداخله وکړي. لیکن متاسفانه باید ووایو چې په اسمن په هیواد کې دغه مسایل لسته ډېر لیدل کېږي. دلته تر ډېره مطالعه نشته ده، تر ډېره هغه څه چې باید د نورو په وړاندې موږ ورته احترام پیل شو، دا پسې ګرځو، تجسس پسې کوو چې دوی څه کړي دي، څه نه دي کړي، څه ځوان کې اني کو انا په یو غیر معمول ډول باندې یعنی غیر انفرادي ډول باندې غواړو د ځوان ته ورداخل شو غواړو په هغه څه چې هغه بد غني یا هغه نه غواړي شریکی پر هغه کې مداخله وکړو پر هغه باندې تجسس کوو پر هغه باندې ځان په یو حال کې مې هیڅ ګټه نه رسي یوازې څه چې کېږي هغه دا چې موږ د خپل وخت پر خپل ځای کې وو بل څه کوم چې وایي په دې کېږي ګورئ کله چې موږ په خپل په ځینې ډول باندې مصروف وو څو په خپل ورځني ژوند کې مصروف وو اوس تر هغه چې موږ څه پیدا نه شي چې موږ یو څه پاره په دې څه کوو چې د یو چا شخصي ژوند ته ورودو دا هر څه چې کېږي دا دې نه چې موږ په دې ډول باندې بیکاره پاتې یو موږ په دې ډول باندې هیڅ قسم مصالحه نه لرو هیڅ قسم دا د دې څه نه لرو چې موږ دا ویل له متاثر څه موږ په لاره کې څنګه ورو سیوا دې نه چې موږ دې ته نه پاتې یو چې څنګه د یو چا ژوند ته ورنه د تاسو په دې سره یو دین خلک له واسه دا خبرې کوي چې وګاکي د چا پاړه په دڅو ټول یا د چا پاړه ځان ته هول دا ښکار دی یعنی د هغه پاړه پوری کمی نه کمی نه وړاندې د ژوند په هیڅ کله نه کوم هوا کې هیڅ څه پیښ شي دی دا یو قسم ده د خپل ځان ته دوکا ورکول دي ما قانون باندې او دې لپاره دې کار باندې افتخار هم کوي چې موږ ولازم تکړای چې د چا د ژوند هغه خصوصیات څه دي خو د دې په باندې باور نه دی چې یو چا ژوند ته ودان ځنې ورننه کېدل اصل کې دا اصل ځان د پای ورو دوه کور کول دی چې ځان مصرف کول په هغه څه چې هیڅ پایدې نه لري د تجربه هیڅ پایدې د چا په پاره هم نشته او یو چا ژوند ته ورننه کېدل د هغه په اړه څه څه کول دا اصل یو دی چې کوم کار چې موږ په دې کې په متاس په نړۍ باندې دا د دې ځان دې کېږي
ډیر مننه خوشاله اوسئ تسل صاحب دا عوامل پاړه او رسته پښتنه لته سه هم کو چې کوم عوامل سبب کیږي ستاسو له نظره چې زموږ په ټولنه کې زموږ په کور او کلی کې د یو کس را پات سیږي د بل خصوصي حریم دی نقص کړي تاسو چې هغه څه لیدل یا غره ته وایي چې په سبب دغه څه چاري کیږي مهرباني
له هر څه نو وړاندې هیواد صاحب تاسو ته د باسو خبرونه ګډونوالو ته او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خصوصي حرین واقعا یو پراخه موضوع ده دا عواملو په اړه لکه څنګه چې دوستانو خبرې وکړې یو خو موږ د عمومي او د شخصي حرین ترمنځ ډېر وضاحت شتون نه لري یعنی په زموږ په ټولنه کې دا شیان ډېر واضح او تعریف شوی نه دي موږ شخصي حریم ته په خپل ټولنه کې تر ډیره زیات متوجه نه یو یعنی کله کله له موږ څخه په غیر شعوري توګه موږ د نورو شخصي حریم نه کوو د هغه شخصي حریم ته داخلي ګو ځکه چې دلته واضح تعریف وجود نه لري بل خبره دا ده چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې دا یو بد فرهنګ هم ګرځېدلی دی کله کله موږ مثلا د خپل ځان خودلو یا په ټولنه کې د ځان لوړوي په خاطر کوشش کوو چې نور لزان نه ټیټو خو دا غل لپاره موږ نه خلک هڅه کوي چې مثلا د چا شخصي حریم ته داخل شي دا په اړه شخصي معلومات پیدا کی دا غل شخصي معلومات افشا کی په دې سره هم له بعده مرغ ځین خلک په دې طریقه غواړي د خلکو شخصي حریم ته داخل شي همدارنګ یو بل متاسفانه بد فرهنګ زموږ په ټولنه کې دا دی چې په شخصي حریم یا د نورو په حریم باندې تجاوز د کورنۍ روان دی مثلا پلار او د کورنۍ مشران دا په دې نیت چې مثلا د خپل اولاد سره خپل کشرانو سره یو څه سم تصمیمونه سم د دې په اړه نو دا غوی خپل سره ته دوت نه پر خودل کیږي د غوی په شخصي کارونو کې مداخله کیږي دا غوی په ذوق او سلیقه لباس حته دا غوی لپاره به ذکر او انتخاب کې غوی ته چانس نه ورکول کیږي کوشش کیږي چې د کورنۍ د مشر یا د پلار په خوخه باندې د په هنده انتخاب کې ذکر وکړي نو دا د ما فکر هغه اومده او عمل دي چې موږ د نورو او شخصي حریم کې مداخله کوو او حق نه کوو
ډیر مننه خوشاله اوسئ سحر صاحب یو څوک چې معلومات کوي تبن مثال د یو مقصد د یو هدف لپاره به کوي یعنی ځینې وخت مجبوریت وی مثال یو څو غواړي د دې لپاره چې یو کاروبار کوي نو د یو څه په اړه معلومات ترلاسه کوي، مثال دغه پلانې کاروبار څنګه روان دی، دغه پلانی تولیدات څنګه دي، کنه دلته یو مقصد وي چې زه ګټه کوم. د شخصي معلوماتو د ترلاسه کولو هدف څه وي؟ یعنی ولې یو څوک دغه سي معلومات راټول کړي چې د هیڅ په درد نه خوري، یعنی د ته نه مثال ګټه کوي په مالی لحاظ نه په مانوي لحاظ؟
هیواد صاحب، تر ډیره د دغه دي شخصي معلومات یا پرایوسي نه خپل ځما په نظر نه پیګم، دا لکه انسانانو یو ډول علاقه ده. ځینې وخت دا د انسانانو یو ډول فطرت ته چې غواړي د نورو په شخصیاتو پوه شي، یا یو ډول هغه راز رمز باندې پوه شي روان دي، یعنی عام نه دي او زه باید ځان پوه کړم. او شخصي اړخونه د هر چا د ژوند د خلکو د پام وړ ګرځېدلي دي. مثلا که فرض کړي یو مېرمنې عکسونه دي، که د یو هلک شخصي اړیکه ده، دا د ډېرو لپاره کېدای شي هغه د شاوخوا نزیس دي، شاوخوا کوم کسان دي، د توجه وړ وي، نو هغه څه نور نه باندې پوهېږي، دوی یو ډول ځان باندې پوه کوي. دا یوازې د دغه اړخ نه ده، یعنې دغه صفر دي. ډېر وخت دا د تجارت اړخ هم لري، ځینې وخت دا د استخباراتي اړخ هم لري. غواړي یو اداره، یو استخباراتي اداره غواړي د بل هیواد یا د سیاسینو یا د بلې ډلې په اړه باندې ځان پوه کړي، دغه راز رمز په اړه. نور رقابتونه هم وي، مثلا سیاسي رقابتونه وي، ټولنیز وي، یا فرض کړه دوی غواړي یو ډول دغه لزوند نه یو ډول هغه نتیجګیري وي چې زه څه کولای شم. دوی خو دغه ډول راز رمز لري. دا یعنی بیلابیل هغه پیسلاغه تلوسه او هغه انګیزي بیلابیل دي، سړی یو ډول نشي دا کولای. مثلا تر ډیره حده پوري که فرض کړه د نجونو په اړه دا باس وي، یعنی په اوله درجه کې باس عاطفي او جنسي ده، دوم موضوع کې هغه انجینر ډیر ضروري کې سیاسي لیدول لري، د نارینه په اړه ډیر کېدای شي مالی موضوع وي، کېدای شي ډیر سیاسي موضوع وي، اقتصادي موضوع وي. یعنی دغه تلبسي او شخصي حریم نقصول تر ډیره ده پورې بیلابیل لاملونه لري. اما یعنی څنګه کولای شو په دې اوس وخت کې دغه شخصي حریم وساتو؟ ځکه انټرنیټي نړۍ بیخي اوس یو ډول مغلقه شوې ده، هر څوک نه پوهېږي څه وکړي، یو ډول کراځي، یو فیصله یو سوړه بندوي، بل اپلیکیشن انسټال کړي، لیفه نه پوهېږي زده بس ما شخصي حریم سره څه کوي. زه لا غ صفر کې رافیل کم پښپو وا سټیپ کې وایم چې شخصي حریم په انلاین نړۍ کې څنګه خوندي کو. لومړی تاسو کې هر چیرته تاسو یعنی فرض کړئ تاسو ډیرک موبایل لري، اول درجه کې تاسو ورته بهترین پاسورډ ورکړي، حتی هغه پاسورډ نه مور کوي. مثلا دی 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 فیش بی دی پیش بنیسی، یعنی خلک وایس دا سوده. دوم خبر ده تاسو خپل ایمیل ادرسونه او پاسورډونه زده می شه اپډیټ وساتئ، په میاشت کې یو ځل بدلوي. دوم هغه دریم هغه اپلیکیشن تاسو ورنه استفاده کوي د میسج لپاره، د زنګ لپاره، د اړیکو لپاره، هغه وګوري چې هغه انکرپټ دی، یعنی سکیورټی لري کین لري. مثال سیګنل بهتره ده، واتس اپ بهتره ده، اسکایپ بهتره ده، اما ډیر اپلیکیشنونه دي چې هغه نه دي. بلکې تاسو غواړئ چې مثلا شخصي معلومات یا شخصي ډول یو شی سرچ کیا چې نور څوک پوه نه سي، یا ډول محرم معلومات غواړي په انټرنیټ کې وګوري، هغه یا دی وی پی این لاري، یا دی کوالټی لاري سرچ کوي، یا دی انکوګنیټیو ټب سی په براوزر کې ستا انکوګنیټیو ټب سی حالت ستاسو، حتی دغه دی ډیجیټل پورت پرنټ یو توای په انګلیزي کې دی پخو ډیجیټلی نه کا دا نه سفتي دی پوری شل نه کدی ته وای چې کله تاسو په انټرنیټ کې هر ویب سټ ته ځی، هر پانه ګوري، هر اکس لایک کوي، دا په انټرنیټ کې تاسو سفتي 15 کال ورسره. مثلا تاسو په فیسبوک دا راپور جنریټ کولای شئ، تاسو مثلا 15000 لایک کړی دي، 1000 لایک مدې ته ور کړی دي، بس ولایک مدې ته ور کړی دي، کمنټ ور کړی دا، لدی څخه تاسو فیسبوک او نور ټول ټولنیز رسنۍ تاسو شخصیت معلوموي. زه به یو ساده مثال درکم، که تاسو اول ځل فیسبوک تراسي او اول ځل هیڅ تر دې مخکې نه کار کړی، تاسو لس لایک وکړي او لس کمنټ، فیسبوک تاسو تر خپل ملګرو خو پیژني. که تاسو سل لایک ریاکشن وکړي، تاسو تر خپل مور پلار کې پیژني له شخصیتي لحاظه تاسو ډول علاقه لري. که تاسو 300 لایک کمنټ ریاکشن وکړي، تاسو خپل میرمن یا میړه ځوان ملګری سمي څنګه تاسو سره یو عالم ځوان کړی وي، ترغم بهتر پیژني تاسو علاقه، تاسو وړتیا، تاسو ځوان هر څه. نو ټولنیز رسنۍ پټول کې انټرنیټ او پټول کې ټیکنالوژي الګوریتمونه کاروي. الګوریتم دا معنی چې تاسو تر ځان مو بهتره پیژني. که تاسو لیزام کې او کې تاسو مثلا څورز سمارټ فون کاروي، نور ډیرک تاسو سمارټ فون په لزین اپلیکیشن پیشنهاد کوي. که تاسو کوم گیم کوي، لس ورځې ورسره تاسو خپل ځین شان پیشنهاد کوي. دا معنی تاسو علاقه غي پیدا کړی ده. نو په دې خاطر باندې دغه وی پی ان انکوګنیټیو ټاب یا کوالټی نه استفاده وکړي. دوم کله چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې شخصي معلومات پوسټ کوي، وګوري شخصي معلومات منوي، یعنی تذکيري نمبر، پاسپورت نمبر، د کور ادرس، د نږدې ملګري ما پوسټ کوي چې لږ لار تاسو ملګري پیدا کیږي، چې بیا لږ لار تاسو کور ادرس تاسو پیدا کیږي، یعنی کوشش وکړي چې خلک پونس تاسو څوک چیرته اس کال به خپل ځان پړه دغه لري. بل موضوع دا چې کله په انټرنیټ کې تاسو هر شی کلیک کوي پر هر لینک هیڅ مو په انټرنیټ کې ویستلا لرو چې هیڅ کلیک خو سینه ده، یعنی تاسو که هر شی کلیک کوئ یو قیمت پر وړاندې ورکوي، نو هر لینک مکلیک کوي کې دا څنګه لینک ویروسي وي تاسو موبایل کمپیوټر کې نیږي تاسو شخصي معلومات خلا کوي. دوم پنځم ما په نظر ته ټول بهتر ټول که تاسو کمپیوټر کاروي، موبایل کاروي، اپلیکیشن کاروي، همیشه اپډیټ وي، همیشه مانټی ویروس اپډیټ وي. او شپږم زما په نظر دا چې تاسو همیشه خپل پاسورډونه بدلوي، او آر پاس یو اپلیکیشن ستا څو ډول اپلیکیشن دي، پاسورډ منیجر ګوګل هم لري، نور هم لري، هغه انسټال کړي. تاسو ډېر وخت نسی کولای، ډېری خلک ځکه تکراری پاسورډونه ورکوي چې شل پاسورډ اصل پاسورډ نسی یادولای، نو دوی مجبوري تکراری پاسورډونه ورکوي. نو که دې یو پاسورډ څوک پیدا کړي لس نور پیدا کولای شي، نو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن دي انسټال کړي تر څو دې پاسورډونه دغه نسی پیدا نسی. زه خپل مثلا تر نیوی ټولنیزو رسنیو کې اکاونټونه لرم، همدغه نور اکاونټونه لکه ګوګل او دي نور لرم، نو دا زما لپاره ډېر سخت د ټول پاسورډونه یاد کم. خو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن زما موبایل کې کمپیوټر کې لرم، څنګه زما پاسورډونه راته ذخیره کوي او کوي پاسورډونه ورکوي. بل زما په نظر په انټرنیټ کې هیڅ کله هغه څه سر باندې مشکوک یاس هغه مې انسټال وي، په کوم اپلیکیشن وي، ویب سایټ وي، یا کوم څوک درته وایي مثلا تاسو شخصي معلومات مات راولېږي تاسو پیسې لګم، یا تاسو سرفس کې یو څوک تاسو ته پوښتنه کوي تاسو شخصي معلومات مات راولېږي، یا موبایل چاته مور کوي، همیشه کوم موبایل خرڅاو او ریسټ کوي، فاکتوري ریسټ کوي، کوم میموري کارت چاته مور کوي، کارت ډیسک چاته مور کوي. او بل تر دوه هر چا یو شخصي اړیم ولري، یعنی له میرمن سره هم ولري، له زوی سره هم ولري، یوازې کورنۍ کولای شي او والدین تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې خپل ماشومان وڅاري آنلاین. نور خواته باید راهنمایي ورته وکړي، له میرمن سره باید په ټول مسلې کې مداخله ونه شي. انټرنیټ کې موږ دا دي انټرنیټ اخلاق کوي چې هر څوک اته کس زو نار څومره نږدې کسي پر تاسو باید یو حریم وسره ولري، یعنی دغه ټول مسایل باندې ځان باید پوه نه کړي، ځکه دا دغه هغه ټول شخصیت لمنځه وړل کیږي. په دې ډول باندې یعنی هیڅ اداره حق نه لري کته چې وایي ایرپورټ کې یا کته خارج ته دي ستاسو شخصي معلومات غیر نه وغواړي، یعنی هغه باید یو دلیل ولري او تاسو شخصي پاسورډونه یې شیم بچاتو نه کړي. په دغه ډول باندې کول څه تر یو حدا باید شخصي اړیم وساتي، اما نور ورځ تر بل ځان اپډیټ کړي، د هر نوې پلیټ فارم سره راځي دغه په سکیورټي باندې ځان پوکړي.
مننه، خوشاله اوسې سهار صاحب. سهار صاحب تر ډیره د ټکنالوژي په اړه خبرې وکړې او د هغه خصوصیاتیم په اړه خبرې وکړې چې کېدې شي موږ خلکو ته نه ورخیو. مثال موږ له چا سره چټ کوو، سړول غږی ګول، ځینې نور هغه مسایل داسې چې موږ نه غواړو نور په پوس یا نور وویني. خو اریان صاحب، خصوصي حریم کېدې شي دا هم وي چې مثال خلکو ته ښکاره وي، مثال زړ سړول کالی اغوندم، سړول وختان جوړوم، نو کڅو ګرازی په دې کې خبره کوي یا ما ته وای چې دا د سیمه کو د سیکا، دغه هم د خصوصي حریم نقصه ول دي.
ا هیوا تر ډیره مننه سر ته بیر خټک ته اشاره وکړه. خو زه مخ تر دې چې د تاسو سوال تر اسما د پردی آزادوي پاړه خبرې دي تسلسل په مخکنه خبرې ولاند په سره ولرم دماغه غوري
اور بالکل غلط حق مرضی آرین سے مہربانی ہوگی.
نو دی تسلسل په خبرو باندې ملند تفسیر هدف تسلسل مخ کې ویل چې متاسفانه تعریف شوی نه دی، نه خصوصي حریم په مدني قوانینو او اسلامي قوانینو کې په دواړو کې تعریف شوی دی. په مدني قوانینو کې د انسان ټو خصوصي حریم خوندي دا او په عقیدوي لحاظ باندې دوا آیت الولم دا د آیتونو لوستلو مې هدف دا دی چې د موږ خلک خصوصا دوی چې ډېر تجسس کوي او علاقه مند لري دوی په دې باور ولري چې دا په اسلام تر ټولو بد کار دی. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. دا یو. او بل چې الله تعالی فرمایي فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. دلته موږ مکلف شوی یو چې حتی د یو چا کور ته بې اجازه نه ننوځو، بې اجازه داخل نشو تر څو سلام نه وي پکړی. او الله تعالی وایي چې که چېرته تاسو ته اجازه در نه کړه تاسو بیرته راوګرځئ، ځکه په دې کې تاسو ته خیر ده. او په دې چې الله تعالی څه کوي تاسو نه پوهېږئ. دماغ لرئ؟
او اریان صاحب ستاسو غږ لرو نو ستاسو خبري اورو ام دومره وک خبري دوام لري
او نو د تر ټولو مهم بحث چې موږ په قدوی لحاظ هم مجبور او مکلف یو چې د نورو دغه ته داخل نشو. بل خبره چې تاسو وکړه د سوال پاړه راسمه فردي ازادي ته فردي ازادي لکه څنګه چې بیا هم قرآني ارشاد چې کاله تعالی غوښتي وي ټول خلق کولای شوی چې اسلام قبول کی هیڅ کله په دنیا کې له مسلمانه بغیر بل څوک نه ولی الله تعالی ونه غوښتل انسان په دې دنیا آزاد پریخود د ټول آزادی ورکړي چې په پاکي د ویلې هسته ټاکي په فردي د هسته ټاکي په شخصي د هسته ټاکي کالي چې ډول اغوندي وي څه چې ډول جوړي بوټان چې ډول خو کې چرته ژوند کې څه ډول تحصیل کې څه کې دا غا آزادی وی چې الله تعالی انسان ته کامل خپلواکي ورکړي. ان الله تعالی په هیڅ نوع انسان مجبور کړی نه دی تر څنګ چې حدود او تفاصیلي ګناوي خېګنې او بدګنې ثواب او عذاب دواړه تعریف شوی دي ونه هیڅ کله مجبور کړی نه دی ځکه الله تعالی چې کله د خلق کولې الله تعالی غوښتي وي دائم کولای شي چې هیڅ کله په دنیا کې بغیر له اسلام نه بغیر له دین چې الله تعالی څه غواړي بل هیڅ نوع عقیده نه وي ودی الله تعالی انسان خپلواک پرېښېده چې دوی څنګه ویښته جوړوي څنګه کالیا غوندي څنګه بوټان پخو کوي. متاسفانه هغه څوک چې په دې کې تجسس کوي دا نه یوازې دا چې د یو انساني اصل چې هغه ازادي ده یا هغه د خوشي حریم دغه تر پښو لاندې کوي د دې الله تعالی د دې ارشاد دغه امر هغه اصول تر پښو لاندې کوي دا توای چې ولا تجسس ته تجسس مکوا مداخله او اول سلام پیو کله چې دماغ خالوی باندې څه تفسیره لري یا دماغ په ژوند د جاسوس کې چې ځاله کوم نه يم کته ما ته ووم وایې زنه غواړم چې دماغ دې خالوی دماغ دې لباس دماغ دې جامې دماغ دې ښکار کې په خاص په اړه تصمیم باندې دا غوښتل چې دماغ فردي ازادي دی او ځکه ولې سم پاره تصمیم باندې سم به هر انسان ولې متاسفانه د موږ په ټولنه کې څو شیان دي چې په دې خصوصي حریم په برخه کې خلق ته د مداخله حق ورکړي مثلا یو څوک نن سبا ځان ته دا حق ورکړي چې کتاب خالوي ورګي کتاب جيره ورګي کتاب سټایل ورګي. متاسفانه تر ټولو غټ لامل جنگ ده کله چې هغه ټولنه چې جنگونو ښکار دي دوی معمولا جنگ وقدي کرکې ناپوهي او همدارنګ دښمنۍ وقدي رامنځته کوي. دا تر ټولو مهمه دغه بل محرومیتونه دي مګر له کور نه تر تجسس لاندې دا تر مکتب او تر تحصیل او حتی موږ که ځان ته یو ځوان غواړي چې د ژوند شریک یا مېرمن وټاکي په دې کې هم څوک اجازه د کور غړي ورته اجازه نه ورکوي هغه هم چې د کور خفه باید وټاکي حتی دوی تجسس کوي چې مثلا ته څه کوې څه وخت راځي چا سره رابطه کوې ولې نه غواړي ده. یعنې دغه محرومیتونه جنګونه عقدي او په ټولنه کې حاکم نامعقول افکار دې لامل شوي دي چې موږ یو ډول تجسس ته ولټي د نور حریم تر پښو لاندې کړو د خلکو فردي ازادي حتی موږ خپل حق وبولو یو ډول چې یو چاته ته توهین وکړم دې خاطر چې دا جامې دې ولې اغوستې دغه ډول ویښته دې ولې جوړ کړې موږ خو نه خود ازاد ډول هم پاکې د ویل هاس باندې ګناه کوو هم په اجتماعي لحاظ باندې غټې ګناه لامل شي.
ډیره مننه خوشاله اوسه یغلی حافظ کراشو د نجونو مسایلو ته غواړم له تاسې په دې اړه هم واورو چې په ټولنه کې خو نن سبا دا کیسې ډېرې دي څومره د نجونو په خصوصي حریم کې مداخله کېږي نقضېږي او څومره نجونې له دې اړخه رنځېږي؟
بل جواب صاحب سوچ پوښتنا تو اوسنی شرایط بیخي برابره ده. نه یوازې اوسنی شرایط له شروع نه په افغانستان کې نجونې د دغو مسایلو سره مخ دي. هغوی په خصوصي حریم باندې یو قسم تیری کېږي شروع یې د کورنۍ نه وي کله چې هغوی د کور څخه بهر وځي نو یو قسم ډول باندې غواړي چې هغوی وپوښتي چې چیرې وي چېرې څنګه وي چا سره وي ولې وي چیرې لاړې. یعنې دغه پوښتنې ټول هغه پوښتنې دي چې په یوې کار شاید د والدینو دا مسؤلیت دي د خپل اولاد د کردار او عمل څخه کوي وي لیکن په بل حساب باندې دا یو قسم د اولاد په ذهني ډول باندې شکل چې کول دي ځکه هغه په خپل ځان باندې بېباوري له لاسه ورکوي هغه فکر کوي چې څه زه نشم کولای چې مطلب یو څه ځان لپاره د خرید کوم باندې ولرم زه نشم کولای چې یو څه ځان سره دیوراز یا هغه مطلب زما په شخصیت کې یا زما په خوښي دی هغه ځان سره اون شم مسافر هم داسې د هغوی په ټولنه کې کیلوي دي هم داسې په ټولنه کې نوم د هغوی هرې نیسي چې نه ساتل کېږي زما په خوښي چې زه دې په مستقل ډول باندې وګرځم په ښار کې بازار کې لیکن دلته یو څوک راځي او ماته وایي چې ته په دې ډول باندې باید حجاب وتې هغه چې زه شاید د حجاب سره راحته نه اوسم یا که زه راحته هم اوسم شاید دماغ په تول لپاره زما لپاره ستونزه نه وي لیکن دا هم یو قسم د خصوصي حریم دی چې یو چا تحصیل کېږي ځکه چې دې ډول باندې تړي هغه څه منل کېږي چې د نورو ان چې د نورو لپاره ورته تعمیل کېږي او تر دې چې د اجیت د خلکو د ګډ ژوند کې موږ وګورو خاوند تر هغه پورې څه چې وي چې وایي چې الله د تلس کاله مخکې څنګه ژوند درلود که تا وظیفه کړی دی ته تا به څومره خلکو سره رابطه وکړې دا په خپله په د یو چا په خصوصي حریم باندې تېری ده چې کېږي او د دې الاین کې دي همدا د دې هغه نه او څه نقصانات هم دي همدا یې چې وروسته په کور کې په ایوړیکه کې د باري جوړ جوړی
مننه خوشاله اوسې تسل صاحب وای دغه د خصوصي حریم نقصول ډیر کله سبب کیږي چې ډيري ملګرتیاوي پکې ختم شي یا ډيري اړیکې پکې پرې شي تاسو که راته وای چې نورې کومې پایلې دغه د خصوصي حریم نقصول لرلای شي
مننه هیواد صاحب مخکې ورور خبره وکړه زما هدف دا و چې مثلا په دې برخه کې لازم اما په هوای نشته مثلا مونږ ډیر ځله په دې نیت چې زه د یو چا سره ښه کوم د هغه شخصي حریم نقص کړی وي یعنی په غیر شعوري ناخداګاتو زمونږ کله کله د نورو شخصي حریم نقصو او په دې وروستیو کې تاسو ګورئ د بېوزلۍ او د کچې په لوړېدو سره ځینې کسان د چال د کور څخه ویډیو کوي عکاسي کوي د هغوی غربت دنیا ته ښیي مثلا کوشش کوي چې د هغوی لاسنیوی وکړي حال دا چې د هغوی د عزت نفس باندې د هغوی په حیثیت او هغه خصوصي حریم نقص کړی وي تاسو د خبرې په تایید ډېر ځله په دا په ټولنیز ناخوالې رامنځته کوي مثلا زه د داسې پېښو شاهد یم ما لیدلې دي چې مثلا د یو چا د ښادۍ د مراسمو عکاسي یا ویډیو دغه خپرېږي یا مثلا یو چا ته لاسته ورځي چې د هغه نه حتی خبره تر قتل او قتال پورې رسېدلی شي او رسېدلې ده موږ په خپل شاوخوا کې لسګونه داسې پېښې لیدلې دي او شاهدان یو د دې تر څنګ په شخصي حریم کې راځي د اشخاصو ابرو حیثیت تر سوال لاندې راولي چې په اخلاقي لحاظ هم سم کار نه دی او ناخوالې هم پرې کولی شي کله تر د بنسټونو کله کله مثلا د افرادو تر څنګ د بنسټونو د کورنیو یا مثلا د ځینو اجتماعي بنسټونو لپاره د هغوی معلومات افشا کېدل یا مثلا د سوداګریزو لکه مخکې ورو ته اشاره وکړه چې استخباراتي استفاده ترې کېدلی شي په ملیونونو افغانۍ یا مثلا د زیات تاوانونه د بنسټونو تر رسولو شي دغه هغه فکری تولید دغه خپل شخصي محصول کو مفاری چې دوی کړی هغه لمنځه وړلی شي نو د ټولنیزو ناخوالو تر څنګ اقتصادي مشکلات او ستونزې هم ایجاد ولای شي او په بیلابیلو برخو کې ناخوالې زیږي
مننه خوشاله اوسې تر دې دمه مو په عواملو او نتایجو خبرې وکړې غواړم د خبرونې په پاتې شیبو کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څنګه کېدلی شي د یو چا خصوصي حریم نقص نه شي ښاغلی سهار له تاسې اورو څه کول په کار دي چې د یو چا خصوصي حریم نقص نه شي مخکې یادونه وشوه چې ځینې کسان معلومات د استخباراتي هدفونو لپاره یا د ځینو نورو سیاسي هدفونو لپاره کېدی شي راټول کړي خو موږ په دې اړه نه غږیږو زموږ مقصد دا دی چې مثال په کلی کې دوه کورونه سره نږدې دي مثال ځوانان سره دي دوی سره ژوند کوي په اصطلاح تربرونه دي دغه لته چې کوم خصوصي حریم نقضیږي یا ډیره مداخله کوي غواړم تمرکز په دی وشي په دغه چاپیریال کې څنګه کېدی شي چې خصوصي حریم نقص نشي او هر څوک داسې ژوند وکړي چې دوی هغه څه چې مثال ټولنې ته ښیي هغه ټولنې ته وښودل شي او څه چې د دوی دي شخصي دي هغه باید شخصي پاتې شي
هیواد صاحب تر ډیره د ټکنالوژي لحاظ او د شخصي حریم له اړخه څوک هر څوک یو دوه درې اړخه لري. یو هغه اړخ د ټولنیز کوي، غواړي د ژوند ځینې مسایل له خلکو سره شریک کړي، خلک یې پوسي، هغه د یو ډول مشترکات له خلکو سره ویني. یو اړخونه د دوی وي څنګه خاص وي، دوی غواړي له خاصو خلکو سره شریک کړي، هغه که د مېرمنې ملګری وي، د کور غړي وي، بل څوک وي. ځینې اړخونه د داسې وي چې دوی هیڅ نه غواړي بل چاته وروښيي، دوی غواړي یوازې شخصي علاقه او تر شخصي تر ځان پورې یوازې انحصار کړي. دا درې سره د یو انسان حق دی، باید وساتي. موږ باید هر چیرته همدغه درې نقطې په نظر کې ونیسو، اوس څوک موږ ته څومره حق راکوي چې موږ له دوی سره وپېژنو. بې حده دغه پېژندل دا یعنی واقعا د شخصي جا حریم نقصول دي چې موږ غواړو هغه تر خپل حد چې هغه موږ ته ټاکلی موږ یې ډېر وپېژنو، ډېر یې په اړه ځان پوه کړو، ډېر یې غواړو چې مثلا په مسایلو ځان عادت کړو، دا نقصول دي. دا زما په نظر دا به کوي که تاسو ته څوک وایي چې زه یعنی ځان درته معرفي کړم، نو تاسو ډېر شخصي پوښتنې مه ترې کوئ چې ستا ولې دغسې دا کار کړی، پلانکي سره دې اړیکه ونه دي، وا دا کالي دې ولې اغوستې دي، یا دا دې ولې خوړل دي، یا ولې دې تللی وي، هغه به نه غواړي دا موضوع. یعنې دغه هر چا څوک غواړي په کومه انځه له نور سره ځان شریک کړي، هماغه باید موږ ومنو. نور باید هغه ته دغه ناراحتي سبب کیږي. دوه مارس دا ده سی کله هم مو چې ته عمومي ځایونه کې لکه پر پرته ملمستیا کې، لکه مراسم کې، لکه پرس کا پټولنیزو کومي غونډې زمګ دي، په دې کې باید هیڅ څوک دې هڅونه کړي چې چا موبایل، کمپیوټر، جیب، حتی په شخصي مسایلو باندې قضاوت وکړي. حتی کته په چیک پوینټ کې ما ډیر ورداغه چې افغانستان کې سوده ما ورېدلې دي چې طالبان په چیک پوینټونو خلکو موبایل نه چیکوي. دا د انټرنیټي اخلاقو لمخي واخین غټ جرم ده، یعنی بد اخلاقي ده. داس بد اخلاقي ده لکه څوک دې چا کر او راوړي، دا یې دومره بد اخلاقي ده. هیڅ څوک حتی قاضي حتی محکمه حق نه لري چې چا موبایل چیک کړي، یوازې په هغه مواردو کې چې قضیه ډیره جدي وي او محکمه هم اردر کړي چې د دې اصول په مخ باید دغه موبایل چیک کړي. چې زه به ساده مثال درکم، په 2014 ولسم کال کې په امریکا کې فکر کوم د یو کس عمله وکړله، د یو سره آیفون موبایل وو، خو هغه کس په هغه عمله کې مړ شو. آیفون کمپنۍ څخه دا غوښتنه وسوسته باید دغه کس موبایل موږ ته خلاص کړي، بیا یې ورڅخه دا غوښتنه وکړي د امریکا استخبارات وه. خو اول هیڅکله دا ونه منل، میلیاردونه ډالر تاوان یې ومنل، خو دغه یو کس موبایل خلاص نه کړو. یعنی کله چې یوه کمپنۍ په میلیاردونو ډالر د یو موبایل په خاطر تاوان مني، دا منه حریم مهم ده. ته نسې کولی ته په ډېر وادو کې شخصي حریم مثلا د پیسو په مقابل کې له یو چا څخه واخلي یا یې ترلاسه کړي. حتی که ته ټکنالوژي لري یو څوک چې تاته نسې حق کولی کې، حق یې هغه جریمه ده. بل هغه زما په نظر دا ده چې تر ډېره د پورې زو زموږ ډیجیټلي شخصي حریم او هغه پخوانی ټریډیشنل یا هغه په اصطلاح هغه دودیز شخصي حریم ډېر سره شخصي سوي دي، موږ دواړه باید سره وساتو. نو زما په نظر هیڅ څو شان چې هغه ډېر شخصي دي، لکه ځیرک موبایل، لکه لیپټاپ، لکه د یو چا هارډ ډیسک، لکه د چا میموري، لکه د چا سوشل اکاونټ، لکه د چا ټولنیزو رسنیو اکاونټونه، ایمیلونه، دا هغه څه دي چې د دې ډېر ټولنیز بندم کې نغښتی ده، عکسونه او دای پکې دي. نو دي کې هیڅ څوک حق نه لري. ما مخکې د مور پلار یادونه وکړه چې هغه یوازې تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې حق لري. میرمنه خاوند باید خپل حد کې حد ولري. دا ولې چې موبایل چیک کړي، زه چیکم که خپل خوکه چې کوي هغه دې کور ودان، اما که نه غواړي باید د دې لنی استول مات دا کار نه کوي. دا دیغه ته انده حق انټرنیټي اخلاق ور کړی دی، دا باید وځي. بل هر ځما په نظر یو څه زموږ په افغانستان کې دی انټرنیټي اخلاق او پرهنګ نستا. ټیکنالوژي راغلی دا موږ یې کارو، ډیریکټ موبایل په 400 ډالر اخلو، کمپیوټر په 2000 ډالر اخلو، اما نه پوهیږو څنګه وکړو. تر ډیره د پوری کوم هر څه اخلو یا هر ټولنیز رسنی کارو، هر سوشل میډیا اکاونټ جوړو، باید یوازې ځم فوکس په دغه ځای کې زما حد حدود چیرته دي. مثلا یو شاته بي جي میسج کول یا ویډیو کال کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. لا دی یو چاته ټولنیز رسنی څخه داخليدل پوسټ کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. نو دا ډیره غصه دي چې زما په نظر یعنی په یو باس کې مونږ سره خلاصه کولای. خو تر ټولو کدا ده چې کم از کم هر کس که وسنه انټرنیټ کاروي یا لږه ټکنالوژي سره لیک تر لیک غواړي ځم بلد کې 50 ساعته باید د ټولنیز حریم پړه د شخصي حریم پړه باندې مطالعه وکړي، ویډیوګانې وګوري او په دې اړه باندې باید کتاب ولولي تر څو د خوندې سي. یو خبر از بل از کوم، هغه ډېرې خلک چې جن ټولنیز رسنی کاروي ځین شان دي فکر کې دا وړیا دي، نه هغه وړیا نه دي. تاسو تولیدي یاست، مثال به درته، تاسو فیسبوک کې لري ساته مصروف یاست، تاسو خبر نه یاست تاسو پړه ټول فیسبوک پويږي. مثلا تاسو موقع چیرته تللی یاست، چیرته چا سره ګرځي، دا ټول غي ته معلومیږي. زبه ساده مثال درکم ز پارت کزه پرون لتا سره کینستم فیسبوک ته معلومی ز لتا سره کینستلایم ز لا تسلسل سره کینستم نو تسلسل او ټوب ټولنی ضرورتنی کی دی فیسبوک لمخ ته سره یعنی یو بل ته پیشنهاد کی ته سره ملګری سی ځکه تله ماستر ملګری دیم له ماستر ملګری نو تاسو ډوړ منس کې ملګرتیا ممکنه ده یعنی دغه ته هغه دی ټری الگوریتمونه وایي سی ګوګل یا فیسبوک پویږي تاسو له چا سره اوسی دیغه موقعیتونه سره تم رسنې دی وی یو کسر ته تم په میاس کې ویني دیغه له مخه ستادي ملګرتیا او د اړیکو کښ یا تم ر مسیجونه سره کې هغه ټاکی نو ځکه ځین وخت ټولنی رسنې ته پیشنهاد کې پلانکې کستا ته نږدې ده دلیل هم دا ده چې هغه سره ته اړیکه لري مسیج کوي دا کې نو ډیر حد پوری ما لګي منځو خبر منځور دا وو په ټولنی رسنې یو په انټرنیټ هم باور باید ونه کړی هر څه ستاسو انټرنیټ ته راوړل نور خوندې نه دي شخصی عکسونه شخصی ویډیوګانې پتیره بیا کډیر محرم معلومات مې وي د شخصي ځمن معلومات مې وي عکسونه ویډیوګانې به هیڅ کله انټرنیټ تمر اوري یو ار ډیسک یو کمپیوټر ولري یو میموري کارت ولري هغه هیڅ کله انټرنیټ سره وصلوي هغه کې واچوي او هغه بیل ته چیرته کیدی کله زه هم کوم کمپیوټر کې وصلوي کوشش کوي چې هغه تر ډیره پورې دایمن له انټرنیټ سره وصل نه وي نو په دې ډول بکول سي خپل شخصي ډیټا ستاسو غوړي د عمر لپاره وساتي ساتلې به مې یا انلاین اډول باندې د ډیټا ذخیره ستاسو ډیټا پکیجن ورته وای تاسو 200 جی بی اخستلای سي په مخ خپل ډیټا اپلوډول سي ګوګل سره اپل سره نور کمپنیو سره نو په دغه ډول باندې ټولنی رسنوي کې معلومات ما ساتي شخصي سیستمونه ورته جوړ کړي او ته ټول مهم دغه نزاکتونه او دغه اصول سي دي چې په ګډ ځوان کې دي په ټولنیز ځوان کې دي په دې مسله کې دي کم از کم هر میاس باید 2-3 ساعت په دې اړه باندې ځان خلک پوه کړي چې شخصي اړین پاړه نوي سره غلي دي
مننه خوشاله اوسې سحر صاحب خغل یاریان یو مسله دا هم د چزنی وخت زنی کسان په ټوکو کې راځي د یو چا خصي حریم نقصوي بیا وای ټوکه مې کوله شوخی مې کوله یا مثال زنی وخت خپل یو څوک هغه خپل ژوند خپل خصي حریم لکه دسترخوان ونی د نورو مخې ته غوړوي واغوي مثال د خبرې بیا مداخله کوي نو ستاسو په نظر په دغه مواردو کې څنګه کېدای شي یو څوک خپل خصي حریم وساتي لدې چې نور یا نور نقص نکی
ډیر مننه هیوا ته پښتنه ډیر اساسه او مهمه ده د دې لپاره چې موږ وکول شو خپل خوشي حریم د نور لپاره مسونکو ته لاند تک ته اشاره کوم چې ان شاء الله په دې لاند تک کې باندې پښتنه حل شي چې نو څوک په ټوکا کې او نو څوک په جديت کې نو په ملګرتیا کې او نو په نه پیغام رسمي او فارمل دغه کې دنیا کې موږ خوشي حریم تر پښو لاندې کې تر ټولو مهمه خبره ده چې اول موږ باید د نور خوشي حریم ته احترام وکړو دا تر ټولو مهمه خبره ده چې په موږ کې کله د انګیزه ایجادې چې د بل چا خوشي حریم تر پښو لاندې نه کو نو نور ته هم دا سیګنال موږ ورکولای شو چې نور د موږ خوشي حریم تر پښو لاندې نه کې بل مهمه خبره ده چې موږ باید په ژوند کې د خوشي حریم د مسؤلیت لپاره کرخه ولرو یعنی موږ ملګرو ته دوستانو ته په خلک چې موږ په ژوند کې په خداګاډه ول یا نه خداګاډه ول راځي یو ډول هم دا ورته تعریف کړی وي چې د ما خوشي حریم کوم ده نو دا تر ټولو مهمه دغه چې کول شو نسوب نشي کولای نه په ټوګه کې نه په جديت کې نه په مېرمستیا کې او نه د باندې موږ خوشي حریم تر لاندې تر خولاندې کې بل یو مهمه خبره چې دا البته په نور نړۍ کې دا منل شوی یو عرف ده ولې متاسفانه په افغانستان کې نشته او په نور نړۍ کې مثلا ورسته له وخت ته تاسو ټلیفون ته یا پیغام ته یا نور ته څوک جواب نه ورکړي ځکه دوی وایي چې ځکه مثلا مازدیګر کور ته ځم نو دا په دې معنی ده چې ما نور شخصي حریم د ځنه غواړم له ملګري سره د ورځې چې تیر شوی دي د ملګرتیا په اړه بحث وکړم دوی چې ټلیفون ته جواب نه ورکړي میسج ته نه ورکړي حتی دفتری او شخصي ټلیفون لري دفتری ټلیفون له مازدیګر وروسته نور بند کله متاسفانه په افغانستان کې کله د سیم کې چې په کلی کې ناس ځوانان تاسو رښتیا او بجم څنګه وي چې ولا موږ ناس تم یاد کړی څنګه حال دا چې موږ دې مسولیت بل لري ستړې به پریشانی بل لري ناروغ به یا بغوال استراحت وکړي دا تر ټولو مهمه خبره ده بل دا چې موږ په کاری محیط کې باغه درد دل ونه کو په اختلاف خصوصا په ټلیفون کې ځینې خلک علاقه مند لري چې کله دوی ته ځینې په کورنۍ یا شخصي مشکلات پیدا کیږي د ملګرو ته وایي یا په دفتر کې په ټلیفون کې خبرې کوي د کورنۍ مسایلو په اړه خای همکاران متوجي شي خبرې چې دوی نه غواړي د همکاران واوري هغه واوري تدریجي خلک د په ژوند کې تجسس تاړ باسي او کې مداخله وکي دا تر ټولو ډیره مهمه خبره ده نو زه فکر کوم بل تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ باید نه ویلو جرأت ولرو متاسفانه په افغانستان کې دغه نه ویلو جرأت په ډیرو خلکو کې نشته یو څوک د ما شخصي حریم دما فردی ازادی دما ټلیفون دما دغه ته لاس راوړي یا په مداخله کوي یا غواړي چې تجسس وکړي چې دما په شخصي دنیا کې څه دي. متاسفانه په موږ کې دا جرأت نشته چې ورته وایو چې ته اجازه نه لري. همدا اوس چې موږ مثلا په افغانستان کې دغه شکایتونه زیم لرم بلیم لري بلیم لري چې موږ ټلیفونونه پلټل کېږي یا موږ سمارٹ فون پلٹل کی گئی یا دم کمپیوٹر پلٹل کی گئی مگا پاک دوی لحاظ او انسانی لحاظ دا حق لری چې خپل اسونه چې ورورا ته حق نه لري د ما شخصي ازادي وو پلټه ک اسلام کې را سره وای ولا تجسس دا به تر خپل اند کې او کې په مدني قوانینو کې را سره وای چې انسان په توګه په شخصي حریم لره ازادي لرم ته حق نه لري چې دا دغه کې حتی ک ته وړه تجسس وکي تله محکمه امر پات ولر کی احیانا کوم مورد لری د ما په ټلیفون کې په پیغام کې په خبرو کې تاغه ما ثابت نه کې ته به د باصلاحیت محکمه پاستاجی ته بیرته ما هم بخنه غواړي که احیانا ما ته ځان رسیدلی ته مجبور او مکلف چې ځان ما ته جبیره کې ولی متاسفانه موږ په ځان کې دغه نه ویلو دغه جرأت نه لرو چې چاته وایو چې دغه ما شخصي ازادي ده ما شخصي مسله ده ما فردی حریم ده تب که حق نه لري. متاسفانه موږ او تاسو د سویل کپ سیاسي لحاظ باندې چې موږ نن سبا ستونزه د ماده ولې پاړه مشورې او دغه په نور هیوادونو کېږي هیڅ اړه موږ پختن نه کړی چې موږ ستونزه څه ده. د موږ خصوصي حریم هم داسې لکه لري موږ سیاسي فضا داسې درواخله شخصي حریم د مای کورنۍ د مای ستونزه د مای زغړم حالې کما ولی راځي مثلا د مو کاکا د ما ماما د تا خپل د ما خپل د غ خپل کلیوال راځي په دغه شخصي حریم او خصوصي مسایل باندې دوی بیا سره کېنی جرګي او مرکې کې او بیا راځي موږ ته حل را پیشنهاد کوي. متاسفانه څوک نشي کولای د چا خصوصي حریم کې هر څه وي ولو کې کجې میړه ترمنځ کوم مشکل وي ولو کې مردرو ترمنځ وي ولو کې زوی او پلار ترمنځ وي ولو کې مور او لور ترمنځ وي دا چې ترڅو دوی په خپل حال نه کې هیڅوک نشي کولای درېم ګړي په توګه دا مشکل حل کړي ځکه دا دوی شخصي مشکل ده دوی پوهیږي چې دا مشکل کوم ځای نه راشو سوی دا دوی خصوصي حریم کې هغه راز حتی کله کله لور او مور چې کوم راز لري نه غواړي زوی کې خبر حتی نه غواړي دوی پلار کې خبر یا پلار او زوی چې کوم راز لري هغه نه غواړي په کور کې وای حتی زوی پلار سره ځینې رازونه د څه درم چې ورونه ته نه غواړم به وای ورونه سره درم نه غواړم مور او پلار ته وای مېرمن سره درم نه غواړم ورندار ته وای لور سره درم نه غواړم ورېره ته وای دا ټول هغه څه دي چې موږ باید د دې جرأت ولرو چې نه وای کله چې موږ د نه جرأت ځان پیدا کړو موږ هم اسلامي مسؤلیت لرو هم انساني او مدني مسؤلیت لرو دا دواړه مسؤلیتونه موږ لرو که څوک د اسلام په نوم باندې د موږ شخصي دنیا ته او حریم ته داخليږي دیر آیتونه احادیث ته پیغمبر دی خدای وای وای فاسقنه دی مؤمن فار پختنه مکه ځکه هغه وای چې کله فسق کوي کولی چې یو مؤمن تور ولدی نو دا په دې معنی ده چې تجسس نه موږ معنا کړی حضرت عمر په مدینه کې ګری دی په یو کور کې د شپې د ساز غاغوري وای په دیوال ما ورپورته کوي چې ورځي وای دا دی خدای له قهر وړارته تا ګنا وکړه سړی ورته وای وای ته ما یو ګنا وکړه تا درې وکړه ویاو دا چې وای ته خدای مکلف کړی چې دروازه راته په دیوال را لې نو ما دې اجازه وانه خسته تجسس دی وک ما به یو ګنا کړی خلیفہ امیر تا درې ګنا وکړي موږ هم مدني مسؤلیت لرو هم عقیدوي مسؤلیت لرو ولی متاسفانه په موږ کې نه ویلو جرأت نشته.
ډیر مننه آریان صاحب خوشاله اوسه یغلی حافظ لتاس هم اورو څنګه کېدلی شي چې خصوصي حریم نقص نشي یعنی څه باید وشي
خصوصیات کا باید احترام قائل شو کیونکہ ہر انسان کا کوئی زون کی ہر رقم حالات سر مکی ہے ہر رقم اشخاص سر مکی ہے دیتا پکا ہے بچ من دل چا جوان لو پخسی بھری بھانے ہو یا کی رہے کوئی یا کی مداخلہ ہو یا اہم پاڑ تجسس ہو تو تردی مست کر چ من دیو تردی احترام تردی احترام تا من اجمن کی گو ہم دیسے با من پوری پوری خصوصی رقم حریموں نے چیزی آرکتے پارا بہن من احترام قائل کی گو اور تر ہر سم محمد دیدے کا پارا آمد تو ہوای ہے چیزوں میں کہو لے چو نو افراد دی تا جو اپو ہو گیا دی پاڑی تشویر کرو چے دیو پہاڑ کے اگر دنرمون کو داخل کے چے دیو خصوصی حریموں نے احترام قائل چی اور دیو خصوصی حریموں نے یو که څنګه موږ نه لري او ته دې ځکه چې دا به هم که حق نه دی په انساني ډول دا به هیڅ حق هم نه دی چې د بل انسان پر کوشي هرین کې مداخله وکړي او یا دې هم د هغه په اړه ځان پوه کړي او نه هم په کوم ډول کې د څه خاصه کومه ګټه یا کومه فائدې لري کېږي خو بیا هم په بار بار په کراتو باندې د دې چې دا سپیشل واقعیت دی د هڅوان د دې کار
غږ مو اورو مهرباني وکړه. بله بله اورو.
متقابل احترام باندې ډېر تمرکز کول د انساني حقوقو باندې تمرکز کول شاید د دې جوګه چې موږ د آینده کې دغه څه چې تیر کوم د بولل چې خصوصي حریم باندې تیرای چې د دې څخه د سر نظر وشي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ غلی حافظ. تسل صاحب له تاسې هم اورو چې تاسې څه وایې، یعنی څه باید وشي، ځوانان څه باید وکړي چې هم د دوی خصوصي حریم نقص نه شي او هم دوی د نورو خصوصي حریم نقص نه کړي.
ډیر مننه هیواد صاحب د دوستانو په خبرو په تایید. د خصوصي حریم د نقص کېدو د مخنیوي په خاطر تر هر څه وړاندې موږ ته په کار کې موږ خپل خصوصي حریم لتجاوز تخوصاتو، یعنی لکه څنګه پښتانه چې خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، هغه څه چې مثلا سبا ورځ موږ لپاره یو منفي استفاده ترې کېدلای شي، موږ په هغه نو غواړو چې افشا شي، ولې له چا سره شریکو خپل شخصي معلومات، خپل شخصي ډاټا باید موږ لتجاوز تخوصاتو یعنی له نورو سره شریک نه کوو. له ټولنیزو رسنیو سره رابطه اوس وکان یو لوی ضرورت او یو لوی بوختیا ګرځېدل ده، لکه څنګه چې صاحب سره اشاره وکړه، په کار نه ده چې هغه خبرې ویډیو هغه عکس هغه نور څه چې مثلا نه غواړم سبا ورځ موږ په اړه ترې منفي استفاده وشي، ولې هغه ټولنیزو رسنیو ته راوړو او ولې له خلکو سره شریک کړو؟ نه خپل په کار ده چې موږ خپل د شخصي حریم خپل ساتندوی وشو. بل خبره دا چې د نورو شخصي حریم ته باید په درنښت وګورو، څنګه چې د نورو نه توقع لري چې زموږ شخصي حریم نقص نه کړي، موږ هم باید د نورو شخصي حریم ته داخل نشو د هغوی په شخصیتو کې کارونه لرو. د فرهنګي او اخلاقي نورمونو د پیاوړتیا لپاره کار کول پکار دي، یعنی موږ باید خپل فرهنګ او خپل د ټولنیز اخلاق داسې عام کړو یا داسې وروزو چې مثلا هیڅوک دا زړه نه کړي چې بل چا په ټولنیز او شخصي حریم باندې تجاوز سبب شي. همدارنګه د دولت په کچه په کار ده چې مثلا د شخصي حریم د نقص په برخه کې واضح او روښانه قوانین موجود وي او د هغو د ملاتړ لپاره کار وشي.
مننه تسل صاحب، خوشاله اوسئ. کور مودان د خبرونې میلمنو د خصوصي حریم د نقص په عواملو، نتایجو او حل لارو خبرې وکړې. عوامل دا وښودل شو چې ناپوهي، بیکاري او یو ډول تند او علاقه د نورو په کارونو کې سبب کیږي چې د نورو خصوصي حریم نقص شي. همدا ډول نتایج هم دا و چې یعنی رښتې او ملګرتیا پکې پرې کیږي او نورې ناخوالې را پیدا کولای شي. او د حل لارو په اړه هم د میلمنو خبره دا و چې باید د یو بل خصوصي حریم ته احترام وکړو او د یو بل خصوصي حریم نقص نه کړو، نو په دې سره کېدای شي دغه ستونزې ورو ورو حل شي. له ښاغلي اغا ملک سهار، محمد الله آریان، ښاغلي عیسی خان تسل او اغلې فریدې حفیظ څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره و. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.